به ور ماتوم د زړه ارمان به ورته کوم کیلار ولا رابی ولم کیلار نو هوري بسم.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزولند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنۍ او بېځایه شوو سره وشوې. د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا 100,000 کسان په کور دننه بېځایه شوي دي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی. ترنو لسکلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس ویلي چې په دوه کې درې کسان د یمن، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي او د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړې چې د کورونا د نوې بڼې او میکرون لپاره یې هیواد دوا اونۍ وخت لري چې چمتو شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې تفصیل ولولئ. اوس هم نور بس دی د ملالۍ بشیر په کوربه توپ.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشرغ لاست زملالی بشیریم. د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پرمخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځان وژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلی جلالی په وینا په دغو کسانو کې 80% یې ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شوزو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د شوزو او نجونو ترمنځ جوار خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پوري کوي. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو روهینا مهراب زاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوې ده. او بل میلمنه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. اوس هم زما همکار راته وایي چې ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه مننه.
ډاکټر صاحب بله، تاسو واوریدل چې د خبرونې موضوع دا ده چې موږ پر جوار خپګان باندې خبرې کوو او د ځوانانو ترمنځ دغه ستونزه په دې وروستیو څو میاشتو کې زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د دغه عوامل څه کېدلای شي؟ ډاکټر صاحب تاسو ژغ مشتقات راځي، تاسو ژغ مات راځي، که تاسو یو داسې موقعیت بدل کړئ. بلې ستاسو ژغ مات راځي، متاسفانه چې ژغ مو سم نه اوریدل کېږي. که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ نو موږ به ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بلې اوس هم ستاسو ژغ له بده مرغه مات راځي. ډاکټر صاحب تاسو خبرې
وکړئ.
بده مرغه چې د ډاکټر صاحب ایمل صافی ژغ موږ ته سم نه راځي. موږ به هڅه وکړو چې له دوی سره بیرته خپله رابطه قائمه کړو. روهینا مهراب زاده را سره د تلیفون پر لیکه ده. روهینا جانې مننه چې خبرې کوي.
السلام علیکم. مننه تاسو نه.
روهینا جانی په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې موږ ته داسې راپورونه را رسیږي چې د ځان وژنې پیښې زیاتې سوي دي، ژور خفګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات سوی دی، او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسې د خپل ژوند کیسه که راته وکړئ چې تاسې څه ډول په ژور خفګان اخته سوي یاست، د کورنۍ تاوتریخوالي د قرباني په توګه که تاسې یو څو خبرې وکړئ.
هوجان زه فارسي خبرې وکړم یا زما پښتو سمه ده؟
ستاسو پښتو بیخي سمه ده، زموږ سره په خلاصي ژبه مهرباني وکړئ.
دا خبرې دغه ده هوجان، چې زه اوس د 25 کال نه یم، او زه پیدا شوی یم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټه ورور نه و. د غریبي حالت نه زما مور زما واده وکړ یو فیملی سره چې هغوی پښتون خلک و، د لغمان خلک و. بس هغه ځای چې زه واده شوم، زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و، او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسر چې و هغه ښه سړی ونوته، بې عزت سړی و، د خپل سینګور عزت ته به کتل، او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې را ورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه، ووژنه، د کور نه یو باسه، روتۍ مو ورکوه، یا یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل، بیا زما خاوند یې خپل سوسایډ وکړو، بیا خدای هغې بچ کړو په څلوېښت ورځې کې، ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړو چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره و او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نه شو، خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کړم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورکړه، او ما دا هغه ځینې پاکستان ته راولېږل، نو ټول په مخ باندې همدغه یې وویل چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی و. کله چې زه دلته راغلم، اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره و، بیا څه رقم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغو هغه خپل فیملي په خبر باندې راغلو، او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو، بیا زما بچی پسې دوی راغلو چې زما یو لور و زما د واده نه، نو دوی وویل چې دا بچی ورکه. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو، خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وینا مام طلاق ورکړی ده، ته د دغه پس نه زموږ په لایف کې راغلی نه شي. زما یو بچی پات شو زما په لایف کې، زه کله چې مور پلار ته راغلم، هغوی زما بچی واغېستل، او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم، نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې، ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپڑے نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچاوه، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو، زما بچی ما ته ورکړو، ما خپل بچی واغېستل، بیرته پاکستان ته راغلی. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې، هغه زما پسې دغه ځای باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو، زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لان ملاور ته چې دا غزینه سامان راوړم، خپل لپاره لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کړم، ځکه چې زه واره وم، دغه هغه هېڅ باندې نه وم چې زه کوم کار کولی شم. یاسي شاید بیا مالې چې زه ځي او لیره به ولګوم، هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅه کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیډنټ شو، زما لاس چې کچ شو، هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرېکړو. دغه زما بچی دوی
بلې روهینا جانې، تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطع سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې، کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړی وو. دلته چې راغلم، دا یو زمونږ په ګاډي مخ باندې ودرېدل، او د ډرایور نه اکسیډنټ شو. د هغه پس نه دوی زما ټول ګله را پرېکړو په شیشې سره، زما پوره یو لاس کټ شو. اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یم، زه یو لاس مې کټ شو همدغه د سوسال د وجه نه.
یو لاس دې پرې سوی دی؟
یو لاس می پرې شوې ده او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټ ته لاس واچول.
روحینا جان
سره نور کومه چاره نه وه.
بلې ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې، هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب، تاسو د زموږ د بلې میلمنې خبرې واورېدلې. په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اوري؟
بله، د جوهر خفګان او همدارنګ د ځانوجنې د خور چې کومې خبرې وکړل، زیات ځانوجنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورني مسایل، کورني تاوتریخوالي، رواني مسایل او همدارنګ اجتماعي موضوعات یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور، بعضې رواجونه چې دي، هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او خارونو کې نافذ دي. د هغې په وجه باندې خو زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغلته چې سوی تفاهم وي، هغلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، هغلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې پښو لاندې کېږي، هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، د هغې رضا پرته هغې واده شوی وي، او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پېژني، په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کېږي.
بلې، د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده. موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روحینا جانې، که تاسو موږ ته دغه ووایاست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار، زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه راوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو، ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتلی نه شي، او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق یې ما پر روز کی تو خوش کرے، بیا زما بچی پسې ولی راځي؟ ولی زما بچی زما د اغه ځکه چې خپل پلار کتل نه ده، داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړی نه ده. زما بچی ته ټول لایف دا غي یو مور ده چې اغه مزور خزه ده، نو اغه ولی بیا زما بچی وخت نه زمانه ولی جاتیو کی زه مجبور یم چې څه کول نه شم، خپل ځان واجنم، خپل ځان به سوسایټ کوم.
مننه روحینا جانې، زبرت تاسو تر ځمه. ډاکټر صاحب صافی بیا هم له موږ سره پر لیکه دی. صافی صاحب، تاسو واورېدل چې د روحینا قضیه یو مخکینی قضیه ده، خو دا تر اوسه پورې د دغه ژور خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلی دي، تر هغه وروسته پر شوزو باندې بندیزونه لګېدلي دي، دوی له وظیفو څخه بې برخې شوي دي او نجونې ښوونځیو ته نورې نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته. په بیلابیلو راپورونو کې رنجونو موږ ته ویلي دي چې دوی څومره له ژور خفګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د ښځو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بلې، ما مخکې عرض وکړه چې یو خو هغه موضوع د ځانوجنې او دغه روحیناتو خور وه چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی او مشکلات دي، وروسته بیا هم ته غوږي او ستاسو دا پوښتنه وکړه. مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادین کېدلی شي، کورنین کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي. همدغه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پر روان باندې بدې اغېزې کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکي موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل زمونږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو د دورې نه کوسمونږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو، نو دا هم صحیح خبره نه ده. ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او نو د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي، اقتصادی ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کېږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس د نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرضو کړې چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کېږي، نو دغه دوامداره شو څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کېږي چې په روان باندې مستقیما اغېزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې په لجیکي لحاظ مساعد شي نو هغه ډېر زر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په دې اړه باید درڅه وکړم، که څه هم دغه حقوقي مسایل دي، خو تاسو به د خپل کار په مهال باندې کېداس چې د داسې ښځو سره مخامخ شوي یاست چې له همدې کبله رواني تکلیف ورته پېښ شوی وي. په داسې حال کې چې یو جوړه سره جلا کېږي، طلاق یې کېږي، هغه کوچنی چې یوې ښځې په خپل ځان کې ګرځولی هغې پیدا کړی وي او هغې ورسره تکلیف ګاللی وي، د پلار کورنۍ راولاړېږي ورڅخه اخلي، دغه د یو انسان په حق کې څومره تیری دی، د یوې مور په حق کې څومره تیری دی ستاسو په نظر، او هغه ښځې څومره د ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی سي چې دوی اخیر و ځان وژنې ته لاس اچوي؟
بلې، دا خو یو حقوقي موضوع ده، د شرعي لحاظه خو علما په ډېر ښه پوهېږي، خاطر باندې چې هغه مور زیات هغه د ماشوم پالنه او روزنه د اقتصادي له پلوه او د هغې معیشتونه او هغې غوښتنې نه شي پوره کولی، نو هغه په یو ترتیب باندې مثلا هغه د پلار کورنۍ او یا خاوند په انتقالېږي، خو هغه عاطفي رابطه مور کوم د ماشوم سره لري. بلې، زما هغه ګرځي
راځي. ډاکټر صاحب، خو کېداسې چې دغسې نه وي، کېداسې چې د افغانستان د قانون د مخې یا د شریعت د لحاظه چې اوس موږ سره کوم عالم نسته، کېداسې چې د مور حق کېږي چې باید خپل کوچنی غټ کړي، ځکه چې یو ښځه هم کولای شي چې پیسې پیدا کړي، کولای شي چې کار وکړي، کولای شي چې دنده ولري.
ما مخکې عرض وکړ چې د شرعي لحاظ عدالته بعضې مسایل شته دی، خو په هغې باندې زه نه راکېږم، ځکه زما مسله کوم نه دی او پوهېږم هم پې نه. زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم تر منځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور په روان باندې مستقیما او شدید اغېزې راوستلی شي، او هغه داسې کېدای شي لکه تاسو یادونه وکړل، ځکه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې بیا د ټکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو د عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي، چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغلته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه چې په همدې خاطر باندې شرایط په لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنې په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده، او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص ته ناامیدي پیدا کېږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي، چې هغه مغه اولاد دی، ځکه هغه تینه چلا کېږي، او کله چې چلا کېږي د مور په روان مستقیم اغېز شیندي، او هغه د ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې لپاره مساعد کوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو له موږ سره پر لاین پاتې سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. روهینه جانې، په دې اړه باندې تاسو خبرې کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا ستاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوئ چې تر دې چې په منځ کې یو مړی کېږي یا تاوتریخوالی واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه ښه نه دی چې څوک سره جلا سي؟
تاسو خبره سمه ده ملاله جانه، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایف بچ شي، زه کوشش وکړم چې زما بچی د خپل پلار سره پات شي. سمه ده چې زما عزت هغه ځای باندې خطره و، ډاکټر صاحب ته سلام زما طرف نه هغه سم وایي دا سم وایي چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم سمه ده شریعت څه ویلې ده چې شریعت ویلې ده د یو چا عزت ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سسور طرف نه سیف نه وو نو زما د بچی عزت هغه ځای باندې څه رقم سیف وي زه په کور کې وږی پات شوم تیږه پات شوم وهل مې وخوره ما خپل ځان سوسایټ ونه کړو یو مور خپل لپاره سم کولی شي خپل بچی لپاره سم کولی شي هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغې ته پته ولګېږي چې هغه څه شی نور د هغې د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچی عزت بچول لپاره نه راځي ملالای جانه زه ډېر زیات کوشش مې وکړو چې اول طلاق وانخلم بیا ما زما خاوند چې ما سره فرات وکړو خی دې هغه ما ومنل زه یو مور وم ځکه د پلانه د مور حق زه اوس په ښه جیګه ښه اواز باندې وایم چې د یو مور حق ډېر زیات وي کله چې زما لاس کټ شو زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته وو ځکه چې ما ته پته وو چې زما دښمن زما پسې ده او ما ته وینې په کار وو زه څلور میاشتې په هسپتال کې ما ډېر زیات وینه په کار وو زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده بیا هم کله چې زه هوښ ته مې راغل خپل بچی لاس نه مې نیول او ما ویل چې زه لایق کوم خپل بچی لپاره کوم هغه ځای ما ونه وای چې زه مړه کېږم ما سوسایټو کو سمې ونه کو هغه پاتنه چې ما ته پته ولګېد چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري اوس هغه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې ما سره چت نشته چې شي نشته د خپل بچي گزاره کولې نشم هغه ټایم ما سوسایټو لاسونه ګول یا هم زه په خېوان و ما چې زکه وله د خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلار نشي کولای کله نشي کولای چې هغه کولای شو نو زه چې یو مور يم یو لاس سره دومره قرباني ورکوم ولې دا غي فلار دومره قرباني وار نه کوولې زما سفر دومره وار نه کو هغه ما زما سفر و زما د بچای خو پلار و ولې هغه داسې کار ور سره وکړو زما خامن و زما د بچای پلار و ولې داسې وکړو د خپل وینې لپاره د خپل عزت هغه بچول نه شو نو د بل چا عزت سره کوم خیال وکړي شریعت چې څه وایي زما نه ما مګر دا خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورتي یو مور یو لاس سره اپایز بوي خپل زخم سره خپل زینه چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي خپل بچی ساتل شي مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشت زی چې هغه حج زما په خیال کې نه قبول کی بل خځه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي او خځه دغه څه خیرات غواړي د دوه قانون خپل بچی لپاره خپل خون لپاره خپل وینې لپاره خپل زخم لپاره یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غوندې هغه کله خپل بچی لپاره سم کولی نشي ځکه چې زمون سوسایټ چې کاو من خود پچی کاو چې زمون څوک نه اوري
شه روهینا جانی مننه ستاس د معلوماتو څخه په شریعت کې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویل خپل شرایط دي دا سن دي چې یو سړی پر یو شذ باندې برتری لري د اسلام د نظر یا د خدای پاک په نظر باندې خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي دا غ قانون یو برابر دي ټول انسانانو ته نو هغه خپل شرایط لري چې یو سړی نسې کولای چې خپل اولاد ته شمینه ورکي شی و پالي شی و ساتلای شي هغه حق نس درلودلای چې هغه کوچنی دی د خپل مور څخه جلا کی دا ډول شرایط ست چې محاکم مور باندې پریکړه کوي چې دغه په بیا موږ پراتلونکو اونۍ کې کې داس په نورو خبرونو کې هم پر دې باندې نور حقوقي بحث وکړو اوس په د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم ډاکټر صاحب صافی ک په دې اړه تاسو مشته وایئ چې هغه کسان چې له جوړ خفقان سره مخامخ شوی یا په ځان وژنه باندې لاس پوري کړی وي په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسیالته ورسره مرسته وسی د رواني او د عصبي لحاظ
بل تاسو دې سه موضوع ته اشاره وکړه لکه ته زه هم تکراروم د اسلامي شریعت خپل شرایط لري د سینو د چې ماشوم به اتمنه پلاری اخلي او مور باندې تفاوت او مور مقابل پات کیږي هغه حقوقي باس ته تاسو لکه به ترتلون کې په باس او کې ډېر وخت د خلکو موضوع روخانه شي لازم مستقیم تاسو پښتنه ته متاسفانه په افغانستان کې د روانو ټول نړۍ کې هم د قسم استګما یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی ډیره پورې د مسایل خوفیه پاتې کیږي ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډیر کم کسان یو فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یا د جوړ خفقان نه کی نخانه لري ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي بلې مراکز ته د ولسوالۍ په سطحه کلینیکونه دي چې هغه څنګه د اساسي خدماتو مثلا پای کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټر باندې ورکول شوې دي او ته د فیملی چې په دې مسایلو باندې یو څه آگاهي لري یا پوهاوی لري نو هغې ته مراجعه کوي. اما ډېره پورې ما مخکې عرض وکړو چې دا مسایل د نظره پټ پاتې کېږي. دا بعضې د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کېږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوي وي او یا مراجعه کړې وي او یا څوک پوه شوي وي. اما ډېره پورې همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پاتې کېږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چا ته دغه نه ښکاري, یو مشکل نه ښکاري, وایي دا د خپل شخصي مشکل دی, د مرض او د اختلال په شکل ورته فکر نه کوي. اما متاسفانه ژور خفګان یا ډپریشن, رواني روحي ستونزې او فیملي او کورني تاوتریخوالی او فشارونه چې دا ټول په رواني ستونزو کې راځي, دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي. هغه خلق سره ځان وژنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې دغه روحي نه خور ویلې, کورني تاوتریخوالی, کورني نابسامانی, اقتصاد خرابوالی, یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول, چا ته خپل حق نه ورکول, د رضا پرته ودونه کول, په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول, د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول, دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بالاخره په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکۍ چې واده شوي هغه هلته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي, خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه دی, یو کورنۍ د مشرې په توګه وي, هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې. په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي, هغې باندې شاقه کارونه کېږي, د هغه د رضا د پرته, د هغې د رضا د غوښتنې پرته اعمال پرې عملي کېږي. بالاخره تا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي, چا ته یې نه وایي د ځان وژنې په اړوند باندې, چا ته نه وایي, چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ماته دا ژوند بې معنا دی. او بالاخره غواړ مثلا په دې ځان وژنې کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي, د ژوند د خوند موضوع خرابه شي, تر راتلونکي باندې باوري رامنځته شي, فکر وکړي چې زه هم نه یم او نور د ژوند په درد نخري. بالاخره ځان وژنې افکار رامنځته کیږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه, چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي, اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي. هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کیږي, دی وایي راځه یو اکت به وکړم, د ځان وژنې یو څه دوا او درمل نه به استفاده وکړم, یا ځان ته به صدمه ورسوم, او بالاخره بدې زما غوښتنې ومني. هغه متاسفانه هغه عمل دا شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي, چې زیاتو ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاریو کې, نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتون هم شته, د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري, په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کمی ودي هغې واردونه لري, د بستر دپاره هم ناروغان مني, او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي, اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغه ته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپل دغه ډاکټر صاحبان ته ټرینینګونه ورکړي دي, چې سوسایډ د هغه لومړی او عاجله موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی, او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د عامې روغتیا وزارت مخکې دا تیارول دی ته پوهاوی ورکوو, همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده. متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلف عوامل له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کیدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب. روهینا جانې, دوی د قینور لرو که تاسو په دې اړه یو څه وایست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام مننه جان. نه, ما د طالبانو په حکومت کې ځکه نه مراجعه کړې نه ده, ځکه چې طالبان کله چې یو ښځه ورته لاړ شي نو د هغوی نه مني, سم چې وي د سړی مني. او دغه په حالت باندې چې موږ سوسایډ کوو, زمونږه ما باندې تیر شوی ده, زه وایم هغه ټایم باندې څوک نه پوهېږي, خپل ځان باندې بس یو شی هغه پوهېږي چې درد وي, او دغه دنیا ورته پرایه کېږي, بالکل دا یو بیگانه دنیا کېږي. د هغه پس نه چې طالب ته لاړ شي چې د سوسایډ خبرې موږ د خودکشي خبرې وکړي, نو هغوی سوچ کوي چې تو کافر یې, تو مسلمان نه, یو مسلمان د سوسایډ نه کوي. مګر هغوی سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي, زما بچی کله چې پاتې کېږي زه سوسایډ ته مجبور کېږم. کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزدور شوم, زه سوسایډ ته کېږم. کله چې زه په روز کې یو شپه تېرومه, ما سره کور نه دی, زه سوسایډ باندې سوچ کوم. نو دا څوک سوچ کول نه شي, هغه څوک زه طالب ته سره کوم لاسوم, هغه خو بس سریان ته تایم ورکوي. د ښځې کومه طالب مننه ده تر اوسه,
هغه وایي چې په قران کې راغلی دا چې خزه ساره مرکې وزنی سم کینو هغه برداشت وکا په کوم قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې خزه سو
مننه روهینا جانی سلامت اوسی ستاسو څخه او د ډاکټر صاحب مصافی څخه ډیر مننه د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
نور بس دی خبرونه اوري
مننه چې ازادي راډیو واوري.